ایتو شهرانی فعالیت کنن و ادامه بیدن.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي توماس نیکلاسن په کابل کې د چین له سفیر سره لیدلې دي. د چین سفارت پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې لیدنه کې له افغانستان سره د دوه اړخیزو او څو اړخیزو اړیکو او همکاریو پر زیاتولو او پیاورتیا باندې ټینګار شوی دی. د اروپای ټولنې استازي داسې وخت د چین له سفیر سره لیدلی چې د افغانستان لپاره په دوحه کې د ځانګړو استازو تر غونډې مخکې د اجماع د رامنځته کولو په هدف سیمه ییز او نړیوالو هڅو زور اخیستی دی. نیکلاسن تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او په کابل کې د ایران د سفارت له چارواکو سره هم لیدلی دي. ټاکل شوی د افغانستان په اړه د دوحې درېیمه غونډه د همدې جون میاشتې په دیرشمه نیټه جوړه شي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي بلخ ولایت کې یو ماشوم د تښتونکو له منګولو آزاد کړی دی. دغه وزارت بیگانه وخت ته رسنیو ته په یو لیږل شوی خبر پاڼه کې د ماشوم د ژغورنې عملیات پیچلی بللی او زیاته کړې ده چې پر مهال یې تښتونکي هم نیول شوي دي. دغه ماشوم چې ویل کېږي د یو سوداګر زوی دی څو ورځې وړاندې بلخ ولایت کې وتښتول شو او د تښتولو د مهال ویډیو یې هم ډېره شریکه شوه چې په امنیتي کمرو کې ثبت شوې وه. د طالبانو کورنیو چارو وزارت د ژغورل شوي ماشوم انځور هم خپور کړی او ویلي دي وروسته به د پیښې ټول جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. په نیمروز ولایت کې هغه مارکیټونه، دوکانونه او غرفې وتړل شوې چې په بهرنیو اثارو یې راکړه ورکړه کوله. نیمروز له ایران او پاکستان سره ګډه اوږده پوله لري او د راپورونو له مخې ایراني تومان او پاکستاني روپۍ پکې کارول کېدې. د طالبانو ولایتي چارواکو پرون دوشنبه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دا اقدام د ښاري نظم د کمیټې په وړاندیز کړی. اعلامیه زیاتوي چې دا پریکړه له څو سپارښتنو وروسته عملي شوه. که څه هم د افغانستان په بیلابیلو سرحدي ولایتونو کې د بهرنیو اثارو د کارونې د مخنیوي لپاره د افغانستان د تیر نظام لخوا هم هڅې شوې وې، خو تر ډیره بریالۍ نه برېښېدې. د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې د افغانستان او یوګانډا ټیمونه د سیالۍ ډګر ته ښکته شوي دي. د دغې لوبې پچا یوګانډا وګټله او د توپ اچونې یا باولنګ پریکړې وکړه، خو افغانستان ښه توپ وهنه یا بیټنګ پیل کړی دی. تر اوسه یې په دیارلسو اورونو کې 120 منډې کړي او هیڅ یوه وکټې له لاسه نه ده ورکړې. د پاکستان د تحقیقاتو فدرال ادارې ویلي افغان اتباعو ته د پاکستاني شناختي کارتونو د ویش په اړه څېړنې کوي. د دې ادارې دغه څرګندونې وروسته له هغې وشوې چې د راپورونو له مخې د زرداد په نوم یو افغان ته به د پاکستان شناختي کارت یا د هویت کارت ترلاسه کړی دی. پاکستاني رسنیو د پاکستان د تحقیقاتو د فدرال ادارې په حواله راپور ورکړی چې لږ تر لږه شپږ مشکوک کارتونه یې لیدلي او په اړه یې له نادرا ادارې سره چې د نفوسو د ثبت او راجستر مسؤلیت لري خبرې کړي. پاکستان لږ تر لږه 5 لکه افغان کډوال له دغه هېواد را ایستلي او وایي چې د هغو ټولو افغان کډوالو ایستلو ته ژمن دي چې په هغه هېواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د اسلام آباد عالي محکمې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان پر ضد د خیانت حکم لغوه کړ. دغه محکمې پرون دوشنبه وویل چې د پاکستان د حکومت د اپوزیشن مشر لا هم په نورو تورونو باندې په بند کې دی. خان خپل محکومیت رد کړی او ویلی دی چې په دې خاطر محکوم شوی چې د فبروري په ټاکنو کې ګډون ونه کړای شي. عمران خان چې د 2022 کال په اپریل کې د پارلمان لخوا بې واکه شو تر 120 زیاتې دوسیې لري. اکثره دا دوسیې د هغه د صدارت وخت ته ورګرځي چې د اختلاس له واکه ناوړه استفادې او د دولتي رازونو د افشا کېدو په اړه دي. د اسلام آباد محکمې همداراز پرون د تحریک انصاف پاکستان د مرستیال شاه محمود قریشي د بند سزا هم لغوه کړه. دغه دوه کسان په واشنگټن کې د پاکستان د سفیر لخوا اسلام آباد ته د استول شوي پټ ټلګرام د خبرولو په تور هم محکوم شوي وو. او امریکایي چارواکي وایي تر اوسه د حماس لخوا د اوربان په تړاو کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګر سازمان په توګه پیژندل کیږي. امریکایي چارواکو تایید کړی چې تیره اونۍ د اوربان او د یرغملو د خلاصون طرحه له حماس سره شریکه شوې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان متیو میلر پرون دوشنبه خبریالانو ته وویل چې دای پوره ډاډه دی چې اسرائیل به له دې وړاندې سره موافقه وکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یو همکار د یکشنبه پوره تایید کړ چې اسرائیل د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د طرح اډانه یا چوکاټ منلی دی. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی آزادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان پرون د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت خبرې وکړې. د ښځو د حقونو ملاتړ یې هرکلی کوي او د اغېزمنتیا لپاره یې سپارښتنې هم لري.
دوی کولی شي چې هر ناسته او هر تعامل له طالبانو سره مشروط کړي د افغانو میرمنو د حقونو دوباره احیا کولو او خوندیتوب.
ملګری ملتونه وایي وروستیو سیلاونو په افغانستان کې ماشومان تر نورو ډیر له بیړني حالت سره مخامخ کړي. ایران کې ولسمشریزو ټاکنو ته اتیا کسانو نوملیکنه کړې، درې میرمنې هم پکې دي.
روزی شاهد این باشیم که در یک انتخابات آزاد و رقابتی از بین زنان شایسته سرزمینم مردم زنی رو به عنوان رئیس جمهور ایران اسلامی انتخاب کنند.
کندهار کې د توتانو میلې ځایی خلکو ته د کاروبار ښه زمینه برابره کړې. د نورو ولایتونو خلک هم ورځي.
موږ خو د هلمند ولایت اوسېدونکي هم د هلمند څخه نن رالو. خاص مو اراده دا وه چې په کندهار کې توت وخورو.
او د کرکټ نړیوال جام ته هم ورځو. افغانستان او یوګانډا خپله لوبه پکې پیل کړې ده. تر اوسه افغانستان 132 منډې لري.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلی شپږ بجې او شپږ دقیقې دي. راځو د دې پروګرام د سر راپورته. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ګډونوالو هیوادونو او آسیایي متحدانو یې پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت خبرې وکړې. د دغه سازمان په اعلامیه کې راغلي چې د ناستې ګډونوالو د افغان میرمنو د پیاوړتیا او د هغو ننګونو او د کمولو لپاره پر عملي ستراتیژیو وغږېدل چې افغان میرمنې ورسره مخامخ دي. افغان ښځینه فعالانې بیا وایي په کار ده چې داسې غونډې له افغانستان سره د تعامل لپاره د ښځو او نجونو د حقونو پر تامین مشروطې شي. تفصیل یې له صفي الله ستانکزي اورو.
د افغان ښځو د ستونزو او ننګونو په اړه د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د ناستې ګډونوالو ویلي د تعلیم، کار او روغتیایي خدماتو په برخه کې د افغان ښځو په وړاندې پراته شدید خنډونه او ننګونې د سیمې ثبات له ګواښ سره مخ کوي. دغه سازمان د ګډونوالو هیوادونو او آسیایي متحدینو لوړپوړي استازي دوشنبه د جون درېمه د اتریش پلازمینه ویانا کې سره غونډ شوي وو. د سازمان د اعلامیې په اساس د غونډې ویناوالو ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د تلپاتې او باثباته سولې لپاره د ښځو پیاوړتیا او د جندر مساواتو ته اهمیت ورکړي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ټینګار کړی چې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره د نړیوالې ټولنې دوامدار اقدام او یووالی اړین دی. د سازمان ویلي غړي هیوادونه او آسیایي متحدین یې چمتو دي د غوره عملي تګلارو او ګډو هڅو له لارې ښې راتلونکي ته د رسیدو لپاره همکاري وکړي. اخوا د ښځو د حقونو افغان فعالان ټینګار لري داسې غونډې هغه وخت اغېزمنې تمامېدای شي چې له افغانستان یا واکمنو چارواکو سره د تعامل لپاره د افغان ښځو او نجونو د حقونو تأمین یو شرط وګرځوي. کانادا کې پخوانی افغان سفیر او د خلکو مخکنی استاد شینکی کډوخیل دوشنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل
بین مل ټولنه کولای شي چې د افغان او میرمنو د بشري حقونو د خوندیتوب او غسر حمایت وکړي. په دې شرط چې واقعا د افغان د ښځو بشري حقونو دوی لپاره اهمیت ولري او دوی متحد واوسیږي چې دغه وضعیت باید تغییر ومومي. دوی کولای شي چې هر ناسته او هر تعامل له طالبانو سره مشروط کړي د افغانو میرمنو د حقونو دوباره احیا کولو او خوندیتوب.
د پوهنتون استاد او فعاله مستوره سیلاب وایي داسې غونډې ډېرې دایرې شوي خو مهمه ده چې پایلې مثبتې او عملي وي.
که چیرې داسې یو نشست دایره سي چې بالاخره د هغې نشست پایلې مثبت اړخ ولري او هغه عملي جنبه پیدا کړي، دا به ډېره زیاته مهمه وي. بل زه فکر کوم په غونډو کې تنها مهم دا نه ده چې د افغانستان د نجونو او میرمنو د تعلیم او د تحصیل حق مطرح کیږي، د هغوی فعال ونډ په سیاسي اجتماع یا سیاسي ټولنه کې هم ډیره مهمه ده، د دوی د کار مسله ډیره زیاته مهمه ده.
طالبان د 2020 کال په اگست کې واک ته ورسېدل. د دوی رهبر ملا هبت الله اخندزاده او نورې مشرتابه له بیا واکمنېدو راهیسې لسګونه داسې فرامین ورکړي چې له امله یې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې محدودیتونه ورځ تر بلې زیات شوي. شاوخوا زر ورځې کېږي چې له شپږم ټولګي پورته میلیونونه نجونې له ښوونځیو منع شوي. د نجونو پر مخ د پوهنتون دروازې هم تړلي او یوازې په محدود شکل د روغتیا په سکتور، نیمه لوړو زده کړو بنسټو کې یو شمېر نجونې زده کړې کوي. د ملګرو ملتو د ادارو په شمول په خصوصي موسسو کې ښځې له کار راګرځول شوي. د نړیوالې ټولنې له فشارونو سره سره لا دغه وضعیت بدلون نه دی کړی او طالبان له خپل دریځ نه دي پشا شوي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي وروستیو سیلابونو افغان ماشومان له بیړني حالت او دوامدار ګواښونو سره مخ کړی دي. یونیسف په خپل یو تازه راپور کې اندېښنه ښودلې چې دغو سیلابونو په ځانګړي ډول په شمالي ولایتونو، بغلان او بدخشان او په لویدیځ غور ولایت کې لسګونه زره ماشومان اغېزمن کړي. بل خو یو شمېر سیلاب ځپلي هم وایي چې ماشومان له سختو کړاوونو سره مخامخ دي. تفصیل لای فیروزه عزیزی اورو.
د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف اندېښنه څرګندوي، وایي لسګونه زره ماشومان په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله له بیړني حالت او له دوامداره ګواښونو سره مخ کړي دي. یونیسف په دې اړه په خپل یو تازه راپور کې چې د دوشنبه په ورځ د جون په درېمه نیټه یې خپور کړی، ویلي چې دا شمېر ماشومان په ځانګړي ډول په شمالي ولایتونو، بغلان او بدخشان او په لویدیځ غور کې اغېزمن شوي دي. یونیسف په خپل راپور کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې پر ماشومانو د اقلیم د بدلون د اغیزو د کمولو او تطبیق په موخه د ټولنو د ملاتړ لپاره هڅې او پانګونه دوه چنده کړي، او د غشان یونیسف او بشر دوستانه ټولنه باید د اقلیم اړوند راتلونکو ناورینونو ته ځان چمتو کړي. په راپور کې په افغانستان کې د دغې ادارې د استازي تاج الدین ایواله په حواله راغلي، د سختو موسمي پیښو مخ په زیاتېدونکي حالات او شدت به یونیسف او نور بشر دوستانه فعالین د زیات او چټک بشری غبرګون په اړه اقدام تار کړی. خدای واسه د قوي چمتووالي اقداماتو سره ممکن کېدای شي چې د بیړنۍ مرستو رسولو لپاره له شریکانو سره لوړاندې همغږي وسی. د ملګرو ملتونو د دغه ادارې په خبره په افغانستان کې وروستۍ سخت هوا د اقلیم د کړکېچ د زیاتېدو ټولې نښې نښانې لري، او په یاد هیواد کې د اقلیم پیښې په چټکه توګه مخ په ډیریدو دي چې په پایله کې د خلکو ژوند او اسانتیاوې له لاسه وځي او زیربناوو ته د پام وړ زیان رسیږي. بلخوا یو شمېر سیلاب ځپلي وایي دوی او ماشومان یې له سختو ستونزو سره مخ دي، او د ژوند هیڅ ډول لومړنیو اسانتیاوو ته یې لاسرسی په اسانه نه دی. د بغلان ولایت د مرکزي بغلان ولسوالۍ د لقیو سیمې اوسیدونکي محمد عالم ازادي راډیو ته وویل
کله چې سیلاب را باندې راغی، زه میرمن مې وراندارګانې مې یو درې کلن وراره مې یو اته کلن لور مې یو شپږ کلن لور مې او ورور مې په موټر کې وو. نو اوبه را باندې راغلی، ما یوازې دومره وکړل چې ځان او یو اته کلن لور مې له موټر وباسم. ورور مې هم ځان ویز، نور ټول اوبو یوړل او شهیدان شول، کورونه مو ویجاړ شول. اوس دلته له همدیوي وړي لور سره
د دغه ولایت د نهرین ولسوالۍ یو اوسیدونکی علی رضا بیا وایي
موږ او ماشومان مو فعلاً تر خیمو لاندې اوسیږو. دلته دا ماشومان په یو ډیر بد وضعیت کې ژوند کوي. روغتیایي خدماتو ته مو اړتیا ده. ماشومان مو دلته ډیر تیز لمر لاندې دي، پاکې اوبه نه لرو. دا سیمې تر 90% ټولې خرابې شوې. ښځې او ماشومان مو له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د یونیسف د شمیرو له مخې وروستیو سیلابونو په بغلان، بدخشان او غور ولایتونو کې 350 کسان مړه کړي چې ماشومان هم پکې شامل دي. د غشان په دې ولایتونو کې 1800 کورونه ویجاړ او تر 5000 زیاتې کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه کړي دي. راپور کې راغلي افغانستان د یونیسف د 2021 کال د اقلیم ګواښ سره د ماشومانو په شاخص کې د 1.3 هیوادونو په منځ کې 15 ځای کې دی، چې په خبره یې نه یوازې د اقلیمي او چاپیریال بدلونونو له امله لټک قانون سره مخ دي، بلکې دلته یعنی افغانستان کې ماشومان د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله زیات د اقلیم بدلونونو د اغیزو له امله زیانمنون کی دي. د یادونه ده چې د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن د تیرې دوشنبه په ورځ د می په 20مه نیټه په یو راپور کې ویلي و چې په روان 2040 میلادي کال کې به په ټول افغانستان کې شاوخوا 6.5 میلیونه یا په هرو لسو ماشومانو کې درې یې د لوږې له ناورین سره مخ سي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
اوریدونکو تاسو ازادي راډیو ته غواګي وړاندې درته د کرکټ له ډګره تازه حال درکو. د افغانستان او یوګاندا لوبه روانه ده. افغان لوبډلې همدا شیبه خپل د پایل یو لوبغاړی ابراهیم زدران للا سوار کړی او وس وزید ابراهیم زدران وروسته درته خبرونه کې خپل خبريال سره خبرې کوو. خو اوس پر نورستان ته د نورستان ولایت په وانت وایګل ولسوالۍ کې د کورونا په سنټر کې اور لګیدل دی چې دغه مرکز په بشپړ ډول سوځولی او څنګلوري یو خوندې ته هم زیان اړولی. تفصیل لري هلا انوري اور.
د نورستان ولایت وانت وایګل ولسوالۍ په کورونا سنټر کې مازیګر 5 بجې اور لګیدنه رامنځته شوې ده. ازادي راډیو ته پر رسیدلو ویډیوګانو کې ښکاري چې له کورونا سنټر څخه د اور لمبې او لوګي پورته کیږي. بشمیره کسان ورته راټول شوي، څوک یې سیل کوي او څوک هم اور وژني او د ښوونځي ودانۍ ته د خپرېدو مخنیوی کوي. دو تنو ځایي اوسیدونکو شمس الرحمن او شهاب الدین ازادي راډیو ته وویل
وانت زمونږ د سوالۍ لیسه ده هغه څنګه کې کورونا سنټر جوړ شوی هغه سولر سیستم باندې پوهل شوی لکه چې د هوا ګرم وجه نه هغه بیټرۍ داسې وایي چې که نه هغه معلومات بیټرۍ چاودېدلې بیا هغه پاک سوځېدلی دی. کورونا سنټر
کورونا سنټر د خواکې مکتب دی د پاکستان ستخکاری د شین آسماني رنګ کې دغه دیوال نه چي دی. کورونا سنټر اور اخیستی او بشپړ سوځېدلی دی. څه پکې پاتې شوي نه دي. مکتب بچ دی تقریبا. شاوخوا دولتي خلک هم راغلي دي. هغوی هم پوښتنې او حساب شروع کړی دی د خلکو نه تحقیقات کوي چې وضع څه وه.
په نورستان کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم پېښه تاییدوي او وایي تر دې دمه د اور لګېدو لامل نه دی معلوم، خو چا ته پکې ځاني زیان نه دی اوښتی. د یاد ریاست ویان عمر سمی ازادي راډیو ته وویل
د اور لګیدنې لاملونو په اړه څېړنې روانې دي او د وختي زیان په اړه هم لا وختي د څه نشو ویلی. انشاءالله که معلومات موږ راټول کړو حتما به له تاسو سره شریکوو.
د کورونا سنټر سره نږدې د وانت وایګل د هلکانو لیسې تعمیر هم آباد دی، خو د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې د خلکو په هڅو د لیسې ودانۍ ته د اور پراخېدو مخنیوی شوی دی.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو وړاندې د افغانستان مسلو ته بیرته راځو. خو اوس ورزو غونډې ایران ته. د ایران ولسمشري ټاکنو ته د دریو خزو په ګډون اتیا کسانو نوملیکنه کړي. د نوملیکنې بهیر دوشنبه پرون دوشنبه پای ته ورسید. تفصیل له صفی الله سانکزی اورو.
د آزاد اروپا راډیو د فردا څنګه د راپور لمخې علي لاریجانی، محمود احمدی نژاد، محمد باقر قالیباف، سعید جلیلی، وحید حقانیان، علی رضا زکانی او عبدالناصر همتی له هغو مشهور څیرو دي چې د ولسمشری ټاکنو لپاره د کاندیدانو په توګه نوملیکنه کړي. پاتې نور کسان د پارلمان ځینې غړي او سیاستوال دي. د ایران د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې په بهیر کې چې 15 ورځې روان و ټول ټال اتیا تنو ځانونه کاندید کړي. د ایران د ټاکنو د مرکزي دفتر ویان د دوشنبه په ماښام اعلان وکړ چې وروستۍ ورځ ډېره وختوا او شپږتیا کسانو مراجعه کړې و چې دوی لړلې د 22 کسانو نمونه ولیکل. په ټوله کې لاتیا کسانو چې د ایران د ولسمشرۍ له وخت مخکې ټاکنو ته د کاندیدانو په توګه نمونه ثبت کړي درې خزې هم شته. د پارلمان پخوانی غړي حمیده زرابادي په وروستۍ ورځ ځان ولسمشرۍ ټاکنو ته کاندید کړ. هغې په یو کانفرنس کې هیله وښوده چې یوه ورځ به په ټاکنو کې خلک خزی ترایه ورکری.
روزی شاهد این باشیم که در یک انتخابات آزاد و رقابتی از بین زنان شایسته سرزمینم مردم زنی رو به عنوان رئیس جمهور ایران اسلامی انتخاب کنند.
در ایران اساسی قانون وای ولسمشر باید نارینه مذهبی و سیاسی خلق له منځه وټاکل شي. دا هغه څه چې تر ننه د خزو د کاندیداتورۍ مخه ډب کړي. د ایران د اتم جمهور رئیس سید ابراهیم رئیسی تر مړینې وروسته د ایران رژیم له وخت مخکې ټاکنې اعلان کړي. تمه د خلک سره کال د چنګاښ په اتمه د ایران نوی ولسمشر وټاکي، خو له رژیم د خلکو نارضایتي او تیرو کړکېچونو ته په کتو چې لویه بېلګه د مهسا امینی تر وژنې وروسته د سراسري مظاهرو پراغ ځپل دي، په ټاکنو کې د کمو خلکو د ګډون وړاندوینه کیږي. د ایران اتم جمهور رئیس سید ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو پخوانی وزیر حسین امیر عبداللهیان او شپږ تنه نور شاوخوا دوی اونې وړاندې د سور په یو دیرشمه د هلیکوپټرې د سقوط په پیښه کې ووژل شول. له هغه وروسته د ولسمشرۍ چارې د رئیسی مرستیال محمد مخبر مخته وړي. د تمو خلاف د ایران د جمهوري ریاست سرپرست محمد مخبر راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو ته د کاندید په توګه نوملیکنه نه ده کړې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي،
تاسو ازادي راډیو ته غوږی ورزو. بیا هم د افغانستان او یوګانډا د لوبي ورستي حال ته، د افغانستان او یوګانډا د کرکټ ټیمونو په شلوریز نړیوال جام کې خپل لوبه پیل کړې ده. تر اوسه د لوبي 15 اورونه تیر شوی. ورزو خپل ورزشي خبريال بختيار ساحل ته چې د لوبي سره لیدا ساحل سپستړي مشي. همدا چې بچی ماو ته خبرې کوو، د افغانستان د لوبډلې دوه لوبغاړي سوځېدلې. اوریدونکو ته نور جزئیات ورکړي.
نودین صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، تر 155 ملګرتیا وروسته رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران خپلې وکټې له لاسه ورکړې. دوی اوږده ملګرتیا وکړه، خو په دې اخره کې د یوګاندا سپینرانو خطو پچاو نه وکړه، وکړه شو چې دغه ملګرتیا ماته کړي. ابراهیم زدران چې اول وسوځي دا بیا منډي کړي وي، او رحمان الله ګربز شپږ بیا منډي کړي وي. اوس نجیب الله زدران او محمد نبی سیالي کوي، لوبه کوي. نو بلې دل شي چې په پاتې اورونو کې دوی څومره هدف ټاکل شي، خو په دغه وشتنځای باندې دغه هدف تر دې دمه داسې بریخي چې مناسب هدف ته، او د یوګاندا د لوبډلې لپاره به سرخوږی وي. او خلا هم د لوبې څلور اورونه نور شته، او په دې کې به څرګنده شي چې افغان لوبډله کولی شي تر 200 دغه هدف واړی کنه. که تر 200 هدف واوړي، خپل دغه یو ډول پریشر وی مقابله لوبډله ته چې 200 منډې به په شلو اورونو کې څنګه پوره کیږي. نو دغه نوی بیټسمنان محمد نبی او نجیب الله زدران دوی باتمن یو اور نورم وخت اخلي چې دوی په وکټ ودرېږي، او بیا غیر وروسته په اخیری درې اورونو کې به دوی اتمن دغه شاتونو هڅه کوي، ځکه شاته لا هم اوګود بیټینګ لاین اپ شته. خو د ګربز پاړۍ ډېره بهترینه تر سره شوه چې په 45 توپونه شپږ اویا منډې وکړي، څلور څلوریزي او څلور شپږیزي ووهلې. هغه په 100 سټرایک ریټ سره نن توپ وهنه کړې ده. ابراهیم زدران هم چې تر ډېره پورې دغه په توپ وهنه کې د سټرایک ریټ ستونزه وي، په دې سیالۍ کې هغه په 46 توپونو اویا منډې کړې دي، 9 څلوریزي او شپږیزي ووهلې ده، چې 350 سټرایک ریټ لوړ ده. نو دغه سیالي د افغان لوبډلې لپاره له دې عمله ډیره مهمه ده چې وی ګټي، ځکه تر دې وروسته دویمه سیالي بیا د دې ګروپ د سی ګروپ له ډېرې پیاوړې لوبډلې نیوزیلند سره په همدې لوبغالي کې لري. نو که دغه لوب افغان لوبډله په خرن ریټ سره ګټي، ښه مورال سره وګټي، نو دا به په هغه سیالۍ باندې ډېر اغیز ولري.
ډیره مننه زموږ ورزشي خبريال بختيار ساحل و چې د افغانستان او یوګاندا د کرکټ د روانې لوبې په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي راډیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو، د ورزش په راپور کې مو د کرکټ په اړه واوریدل، خو په یو بل مسله کې تمیګو هم چې له ورزش او فزیکی فعالیت سره ډیر تړاو لري، هغه دا چې پرون د بایسکل نړیواله ورځ به دا چې دغه ورځ به لمانځل کیږي، او په افغانستان کې بایسکل استفاده یا کارونه څومره ده په دې اړه پام وکړئ. دا به د سپوږمۍ دی راپور ده.
د جون دریمه د بایسکل نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپله وی پاڼه لیکلي چې بایسکل یو ساده، باثباته، ارزانه، پاک او د چاپیریال سره جوړه وسیله ده. د دې سازمان په وینا بایسکل کارونه د پاکې هوا او د ترافیکي ګڼې ګوڼې په کمښت کې مرسته کوي، او دغه شان د ډیرو زیانمنونکو خلکو لپاره د تعلیم، روغتیایي مراقبتونو او ټولنیزو خدماتو ته لاسرسی اسانه کوي. ملګرو ملتونو په خپل راپور کې زیاته کړې چې بایسکل د تګ راتګ یو ساده وسیله ده چې د اقلیم له بدلون سره په مبارزه کې مرسته کوي، او د اقتصادي ودې او دوامدار پرمختګ لامل ګرځي. د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې پروګرام په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې ګلخانهي ګازونه 25% د ترانسپورتي لیږدونکو توکو په کارولو سره تولیدیږي، چې د بایسکل ډیره کارېدنه کولای شي د لیږد رالیږد وسیلې څخه د ګلخانهي ګازونو اخراج 50% کم کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې هم ډیری خلک بایسکل د ارزانه لیږد رالیږد د وسیلې په توګه کاروي. میر حسین چې له وکلونو راهیسې له کوره تر کار پر خپل شخصي بایسکل تګ راتګ کوي، وایي سره له دې چې په افغانستان کې د بایسکل لپاره ځانګړې لارې نشته، خو بیا هم د بایسکل په کارولو سره د عامه ترانسپورت لګښت کمیږي.
اوس د لوښو او کالو مینځلو مایع جوړوم. زموږ اقتصاد ډیر ښه نه دی. زه په بایسکل 40 یا 30 کیلو بار باروم او بازار کې پلورم. بایسکل ډیر خطر، هیڅ اوارز نه لري، ترمیم می هم ارزانه دی.
د کابل اوسیدونکو اتل ازادي رادیو ته وویل
او بایسکل باندې خپل مطلب لسته یو د بایسکل برکت او چې زباشي واده سلامه اتا د کور ټول مشکلات اتا مون په د باندې د دشي استفاده کول شي د حیوانات لپاره کم او اخو شانم شي بل دا مون په دغه بایسکل باندې انتقالول.
هغه وایي چې پر اقتصاد سربیره د بایسکل کارول یې پر روغتیا هم ښه اغیز کړی. د بامیان ولایت اوسیدونکو جاوید هم چې هر ورځ په بایسکل تګ راتک کوي، ازادي رادیو ته وویل
زه تل بایسکل کاروم. سهار له 100 تر 200 کیلومتره په بایسکل مزل کوم او بیا کار ته ځم، ځکه بایسکل چلول خپل ګټې او خوالی لري.
په همدې حال کې کابل کې بایسکل پلورونکو 10 کلن محمد خیبر وایي چې
د خلکو اقتصاد ورځ په ورځ کمزورې کیږي. په خوا به کله چې خلکو پیسې درلودلې د موټر شوق به یې وکړ، خو اوس د موټر لګښت پورته شوی، بایسکل اخلي، ځینې د روغتیا له امله اخلي. خو سږ کال په ټوله کې د تیر کال په پرتله زموږ پلور کم و.
کارپوهان بیا وایي چې بایسکل چلول هم د چاپیریال او هم د خلکو روغتیا لپاره چې ډیری وخت ټکنالوژي کاروي ګټور دی. متخصص جراح او له جرمني څخه د لیونارد شوایبر مډال ګټونګي ډاکټر بسم الله شیوامل د انسان پر روغتیا د بایسکل چلولو د ګټو او غیزو په اړه وایي:
شما اگر مطالعات جدید
تحلیلی نوې څېړنې خي چې انسان باید په اونۍ کې 3 ورځې نیم ساعت تمرین وکړي، خو کدا تمرین د بایسکل په وسیله تر سره شي د سرطان مخه نیول شي او زموږ په بدن کې به د سرطان ګواښ کم کړي.
د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی په 2022 کال کې د مارچ په 15مه د دوامدار پرمختګ لپاره بایسکل د عامه لیک درالیک په سیستم کې د بایسکل چلولو ادغام یو پریکړه لیک تصویب کړ. په دغه پریکړه لیک کې راغلی چې بایسکل د لیک درالیک یو ثابته وسیله ده چې د هوا پر حالاتو مثبت اغیز کوي.
کندهار کې د توتانو پیر او پلور خلکو ته ښه عایداتي سرچینه جوړه کړې ده. له نورو ولایتونو هم خلک د غلطه د توتانو میلې ته ورځي.
حافظ الله د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې په خپل سیمه کې توت په دانه دانه ټولوي او بیا یې کندهار ښار کې پر توت پلورونکو پلوري. د په خبره د کال په نور وخت کې بیکاره وی خو د توت په دې موسم کې ورته شې اقتصادي بوختیا برابر سوي.
دا غندا سره دا توت راوړم او دا نګین لا دی ټولومه او د دې په بازار کې خسته هم چې خپل روزانه روزي برابر کړم.
توت یوازنی میوه ده چې د کندهار د ارغنداب او نور ولسوالیو له باغونو وړیا ترلاسه کیږي، خو ګڼ شمېر ځوانان یې تر راټولولو وروسته په بازار کې پلوري. توت د کال لومړنۍ موسمي میوه ده چې ډېر ښه خوند لري او د پخېدو سره سمې سلګونه کسان په کاروبار بوخت دي. توت پلورونکي له خپل کاروبار خوښ دي او وایي دا چې بیکاري ده نو د توتو پلور هم د دوی لپاره د عایداتو ښه سرچینه ده. د توتو د پخېدو سره سم د کندهار اوسېدونکي ولسوالیو ته د توت راوړلو لپاره ځي، خو ځینې بیا په ښار کې پیری. د کنداري توتو د ښه خوند له کبله یو شمېر ځوانان له هلمند څخه راغلي او د دوی په خبره هر کال د توت خوړلو لپاره راځي.